د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان مخکې اسلام آباد په عالی محکمه انګړ کې ونیول شو. د عمران خان په ګوند پورې تړلی و سناتور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته د عمران خان نیول کېدل تایید کړل. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې نیول کېږي چې د می په اومه یعنی دوه ورځې مخکې د پوځ یو لوړ پوړی جنرال پر د تیر کال د وژنې د هڅې په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. په کندهار ښار کې د یوې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پیښه بېګانه وخته په پنځمه ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یو خور چې په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانۍ ته په ورته ماین لوبې کولې او د چاودنې پر مهال درې واړه وژل شوي دي. ملګري ملتونو په یوه تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه نن سهار خپور کړ، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ موده رانغاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي گذشت پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي گذشت تیر کال په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هېوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشره د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورزولا فون در لاند په خپل ټویټر لیکلي خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلی چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انتیړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا به خبر شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لور سره او چینایي لور سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همدسته همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوه کلو کې کامیاب شوی یو او پراتون کی که هم چاته اجازه نه ورکوس چې افغانستان خاوره د نورو په ځین استعمال کی.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډېره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و. تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. ګوري خالي نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګوري؟
ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ. دی وروسته د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقتي ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي، دا بالکل پروپاګندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هېوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقی چې اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هېوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو، هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسب نوری لارې هم وی چې کېدای شوې، مثلا که د دواړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولی وای. په هر صورت دغه سفر په رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. اندل صاحب، تاسو درجو که په لنډه راته ووایئ چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باس سره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنا چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بله خبره دا ده چې متقین نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه متقین څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي، خو په عین حال کې یو اربیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري کلري؟ آیا هغه په دې حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب تاسو تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د ښاغلي جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چلارې خو ماخره دي، او بیا موږ چې په بهر کې په داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکیم کوم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانونو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپل ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرط کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي د افغانستان ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې منم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسنۍ کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید وایم د افغانستان د بهرنیو چارو سپاس وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل کوي او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنه د تاسو زفګر کوم دی عاصم،
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچیر لري آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال را دې خو استعمالوي، هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، پش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترې تم کوي. 15,000 پښتانه په وزیرستان کې او 2,000 پیغلې ښځې او 15,000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پی او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړ سیمې کونیولې، بیا د امریکانو پیسې واسطه دوی په شاکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پی موضوع راپورته کې، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ یو جړایم تاسو کړی نور اضافي لیدنه تاسو نه سر سره کولای خپل مشکل خپل اپ کې. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کې، او دغه خپل جوړه شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډر ولې د پنجاب او په لاهور کې نتي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دی، ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې ولې په نوټ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک کې موزه پی، او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي په افغانستان کې کومي توریستي ډلې راځي، د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دی دایش د دې لوخای دار کی.
من نه جان باسه تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړي پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه پتیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر د کتنې و اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولی چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و او مخکنیو حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
خدمت دې عرض شي ښاغلی نوري چې از هیڅ نوع اقدام د طالبان دخوا د خط زغورت پول نشو مویلی د خط د ترنگوالی د پارا د غیر امنیت د تامین د پارا نشی کولی د پارا دی دی چه هاگه دل چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری نه داخلی نه خارجی او هاگه کسان چه زان وزیر و نپیک موینو امیرو د سنور غنی هغه څوک دی د کوم ځای راغلی دی؟ دا خو هماغه پاکستان راغلی دی ښاغلی نوري. نو په دې ترتیب که دوی هلته لوی درستی سره ګوري، دوی خپلو انډیوالانو سره ګوري، خپلو آمرینو او مدیرانو او مربیانو سره، هغې دپاره دلته باید ځان ته بازی ورنه کړو. هغه څه چې دوی ته پاکستان ووایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکړي، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه
طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو دغه تقریبا نږدې دو کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې ترسره کړلې. که چیرې دوی پرې نفوذ درلود، خو دوی غوښتنې به منل شوې وي تر اوسه پورې، ولې غوښتنې نه منل کیږي؟
منل شوی دا زرګری لوګ باندې زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شیانو ښه سره مخلاص دی چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده، هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه د افغانستان خلک بی عزت شول، په خط کې بی عزت شول، د افغانستان خویندې میندې په زندانو کې ولوېدې، د پاکستان ولوېدلې.
که تاسو په دې نظر یاست چې د افغانستان کې چې دا طالبان واک ته رسېدلي، تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تېرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پېژندلې وه، د درېو هېوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و. که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلې حکومت؟
ولې په رسمیت وپېژني؟ دغه حالت د پاکستان ډېر
لڅه بیریږي. پاکستان ولې که چېرې دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي، په لومړي سر کې باید په رسمیت وپېژني، ولې نه؟
هېڅ رسمیت ضرورت ورته نه لري چې په رسمیت وپېژني. برعکس، کله چې په رسمیت وپېژني، هغوی باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت، ډیپلوماتیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري، دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لاړ شي
پایتخت
هلته گزارشات کوي.
جان باسب ولی د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغېزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول د دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي، دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي. پورې دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغه لپاره دغه شیانو باندې باید انسان تیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي، او افغانستان د خپلې خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري هلته ګوري راوړل، هلته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره، په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت، هر نوع حزب ممنوع دی، په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه څه مده.
بله مننه جان باسب،
جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دي، یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقی همداراز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
متخصص د دغې حوزې ګورې، د بقر تاسو دوه وایم بیا به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګورې، د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دي چې دغه مسایل ته هر څومره چې ځر کېږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټي را پر هغه کې رامنځته کړه، د ښځو حقوق را هغه کې دغه توګي ډلې شي دي چې اته ډلې دي، د دوی اته ډلو ورته نوم یې اخی دی په شمول د ترکستان.
بله، همدې موضوع ته زراتلم. همدامې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمې نورو هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب، وخت هم ډېر نه لرو، قسم جان باصاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دومره مهم نه دی. خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو، څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي، او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه. ګورې، چین ته موږ باید په کې نه ګورو، د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید ډېر خوشحاله سو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان استازي، او هلته افغانستان د چین لپاره د خپلو توکو رسولو لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لاره ده. هغوی ستونزې لري، د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي آسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تل و، د افغانستان لارې دي. او دا هغه چې ښاغلي جنبا صاحب ویلې، کومې تاکیدي خبرې چې ورته کړي دي افغانستان لوري ته، چې تاسو باید خود ښځو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول، دا خو ښه خبره ده. که چیرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي، نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو، د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده. او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي، ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې. او بل، موږ د دغو دوه هیوادونه ډېر توکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل مهاجرین هم ژوندې ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونو هیوادو غونډه، دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره، دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼې راوستې.
جان باصاحب، که مشخص راته ووایي، چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورې، زه انداز ته په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې، د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. انداز ته زه بالکل تاسو سره موافق یم. خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. د یو د ډیپلوماسي د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم، زه د نن نه خبرې هم شته. که خبره دې کې ده چې ګورې، ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاسهاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم ممبران
جان باصاحب وخت نه لرو، د ما پوښتنې ته
کوم هوکړه لیک کوم څه شی املا شو نه خیر. دې ته فقط ویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یوه زمینه ده د پاکستان په اړ کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خدا خو بهترینه خبره ده. ولو دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دا پروژه؟
بله جانباصب،
جانباصب اجازه به راکړي.
جانباصب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي، ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډېره ښه پوښتنه ده. ګوره بالکل
لنډ کړه ووایه چې اندر صاحب خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کومې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله. یو دوی باید مسؤلیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده، که هغه ټاکنې دي، د دې طریقې رامنځته کړي ټول ګډون حکومت، نه هغه فاسدو سره، نه خیر افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره، دي ټول شمول حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانبا صاحب دغه کسان تاسو وای دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشل دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي، یوازې په نوم باندې نه دي. چا نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانه مزه دغه طرفدار نه یم، زه قطعا نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم، یوازې حکومت کې او حاکمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا کړي.
مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات، دې طریقه داسې نه کېږي چې څوک وایي ما واهي راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه
مفتي دي.
مننه جان باسب. کور ودان اندر صاحب وخت نه لري وه دقه فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید، امریکا ورته مات شوه، مذاکرات یې په توګه شروع کړل، جمهوریت ته شاکړه، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ باید طالب د افغان په نامه وپېژنو. طالبان ډېرې ستونزې لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زموږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لاره تینېدل، دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نننو لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي، د خپل ملک دي نه اوسي. مګر هیڅ کله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني. دومره مملکتونه چې مات کړي، پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشي چې په بریتو کوتي وي. نه هیڅ کله په موږ نه کومه بده راځي چې د حل لاره لوی جرګه ده، او طالبان باید په خپل
ځای
اصلاحات راولي. مننه کومه.
مننه اندر صاحب. د نړیوال اړیکو پوه او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
ಪತಾಪೋರಿಕೋ ಸಚಿ ತಿರುಗಿ ತೋರಿಕೋ ಪತಾಪೋ